زوبجو پوری.
السلام علیکم اولاد سر ورسیدلو یو بلې خبرونه ته چې از قسیم سلام علی درامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د نیم ساعت خبرونه مو راپورونو خبرونه او د افغانستان په اړه پر بیلابیل مسایلو باندې متمرکز ده. د نن ورځې د سر راپور مو دا دی چې د افغانستان ولسي جرګې معصوم ستانکزی د دفاع وزارت لپاره تایید نه کړ. په دې اړه به وروسته په تفصیل سره معلومات درته وړاندې سي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیز پروګرام او دغه راز د حقیقت څه دی پروګرام هم په همدې خبرونه کې درته لرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې بیا ورئ چې د ملګرو ملتونو د فرهنګي چارو ادارې یونسکو پرون د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش له لورې د سوریې په پالمیرا ښار کې د ګرانبی او ډیرو تاریخي آثارو تخریب وغندله. دغه راز د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بوکو حرام سختریزې ډلې د ډلیزې وژنې په نوې لړۍ کې له تېرې سې شنبې راهیسې 150 کسان په دغه سیمه کې وژل سوي دي. نړیوال خبرونه لږ وروسته راځي. لومړی کورنۍ خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د دفاع وزارت لپاره کاندید معصوم ستانکزی ونتوانی چې د دې څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره د ولسي جرګې باور خپل کړي. د سمنو بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي ځینې لوړ پوړي امنیتي چارواکي په وسله والو مخالفینو باندې د افغان پوځیانو وسلې پلوري. او په میدان وردګ کې سیمه ییز چارواکي وایي کومې پوستې چې د جنګي تاکتیکونو په نتیجه کې پرېښودل شوې بېرته ونیول شوې. پوره خبرونه. معصوم ستانکزی ونه توانید چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسي جرګې د باور رایه وګټي. د ولسي جرګې رئیس وویل چې ښاغلی ستانکزی باید د نصاب له مخې 100 تایید رایه ګټلې وای، خو یوازې 4 اتیا وکیلانو مثبتې رایه ورکړي.
محمد معصوم ستانکزی با کسب 84 رای
معصوم ستانکزی ونه توانی چې د ولسي جرګې د وکیلانو باور خپل کړي. د افغانستان له جمهور رئیس غواړو چې ډیر ژر یو بل کس دفاع وزارت لپاره کاندید کړي.
کاندید وزیر وزارت محترم دفاع معصوم یو وخت به معرفي بگیرن.
معصوم ستانکزی چې له څونه د دفاع وزارت سرپرستی هم کوله نن په ولسي جرګه کې خپل کاري پلانونه بیان کړل او بیا ورته د رای ورکونې په خاطر صندوقونه کې خودل شول. ولسي جرګې په داسې حال کې د دفاع وزارت کاندید معصوم ستانکزی ته د تایید رای ورنکړه چې تل د دفاع وزیر د نشټوالي په سر انتقادونه شوي او د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو یو لامل هم د دفاع وزارت د دفاع وزیر نشټوالی بلل شوی. د سمنو بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي چې په وسلوالو مخالفینو باندې د افغان پوځیانو د وسلو له پلوره ځینې معلومات په لاس کې لري. د دې شبکې مرستیال سید میسم احسانی نن په یو خبري غونډه کې په دې اړه وویل چې په جنوبي ولایتونو کې ځینې لوړپوړي امنیتي منصوبین د افغان ځواکونو وسلې او مهمات په وسلوالو مخالفینو پلوري. د دې شبکې نور غړیو هم خبرداری ورکړ که حکومت د دې کار د مخنیوي لپاره ګام پورته نه کړي نو امنیت به له دې هم زیات شي. د میدان وردګ ولایت سیمه چارواکي وایي کومې پوستې چې د جنګي تاکتیکونو په نتیجه کې پرېښودل شوې بېرته ونیول شوې. د ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې د جلریس په ولسوالۍ کې 10 پوستې د تیرو 2 ورځو په جګړو په نتیجه کې پرېښودل شوې چې اوس پکې بېرته افغان ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د بیان له مخې د دغو پوستو په بېرته نیولو سره د کابل بامیان لویه لار هم د ټرافیکو پر مخ پرانیستل شوې او د وسلوالو مخالفینو پر ضد تصفیوي عملیات په جلریس کې پیل شوي دي. که څه هم د میدان وردګ سیمه چارواکي وایي چې افغان پوځیانو ته کومه مرګ ژوبله نه ده وخت، خو د ولسي جرګې غړي وویل چې په دې دوه ورځو کې څه باندې 10 افغان ځواکونه وژل شوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په غزنی کې یو 15 کسیز د تروریستي ډله نیولې ده. د دې ریاست په یو بیان کې چې نن خبر شوی راغلی چې دغه کسان د غزنی ښار په اړوند سیمه کې په یو لړ خاص عملیاتو کې نیول شوي دي. د بیان له مخې په دې ډله کې د ډلې په غزنی کې تروریستي او ورانکار فعالیتونه کول او په تحقیقاتو کې خپل جرم منلی دی. د افغانستان خبرونه همدلته ختمیږي. د سیمه نړۍ خبرونه بل لنډې د میورسته ملالۍ بشیر در واوروي.
د ملګرو ملتونو د فرهنګي چارو ادارې یونسکو پرون د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې له لورې د سوریې په پالمیرا ښار کې د ګرانبی او ډیرو تاریخي آثارو تخریب وغندی. داعش پرون وویل چې شپږ تاریخي آثار یې چې له یوه قاچاق وړونکي نیول سوي وو د اسلامي محکمې د پریکړې له مخې له منځه وړي دي. په دې آثارو کې د زمري یوه مجسمه هم وه چې د یونانیانو ربل نو اتینا ته منسوبه وه. دا مجسمه تر میلاد مخکې په لومړۍ پیړۍ کې جوړه سوې وه. د یونسکو مشر ارینا بوکووا ویلي دا کار د دې افراطي ډلې تشدد او جهالت څرګندوي. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بوکو حرام سختریزې ډلې د ډلهیزې وژنې په نوې لړۍ کې له تېرې سې شنبې راهیسې 1.5 کسان وژل سوي دي. د دې هېواد ولسمشر محمود بخاري د حملې غیر انساني او وحشیانه بللی دي. د نظامي چارواکو او ځایي خلکو په وینا د بورنو ایالت شاوخوا سختریزو په جماعتونو کې لمونځ کوونکي ویشتلي، ښځې په کورو کې وژلې، سړي له کورو ایستلي او وړي دي. وسلوالو په یوه کلي کې د سې شنبې په ورځ 50 کسان وژلي او د جمعې په ورځ یې شاوخوا سل کسان په کوکووا کلي کې وژلي. دوې ورځې وروسته یې پر یوه بل کلي په حمله کې 12 کسه وژلي دي. د پنجشنبې په ورځ پر یوه لویه لاره د دوو ځانمرګي بریدګرو په حمله کې 10 کسان وژل سوي دي. د بورنو ښار په جومات کې یوې ځوانې ځانمرګي بریدګرې د لمانځه پر مهال چاودنه کړې او 12 کسان یې وژلي دي. که څه هم چا د دې پېښې مسؤلیت په فوري توګه نه و منلی، بوکو حرام مخکې هم د حملو پر مهال انجونې د انساني بمونو په توګه کارولې دي. له هغه وروسته چې بخاري په می میاشت کې ولسمشر سو، خونړۍ حملې زیاتې سوي دي. بخاري ژمنه کړې چې د سختریزې مخه به نیسي چې تر اوسه یې د 15,000 کسانو ژوند اخیستی دی. په یونان کې سبا پر دې چې حکومت له اروپایي اتحادیې په غوره شرایطو پور واخلي یا نوې رهبري وټاکي په ټول پوښتنه کې ګډون کوي. د یونان د صدر اعظم الکسس سپراس کیڼ اړخي حکومت د ټول پوښتنې تر پیل 24 ساعته مخکې پر ټولو سیاسي لاریونو او نظر پوښتنو بندیز لګولی دی. صدر اعظم سپراس ژمنه کړې چې په یونان کې تر 6 کلن اقتصادي بحران وروسته د سپما په پلان کې نرمي راولي. په اتن کې پرون دوه لاریونونه وسول چې د الکسس سپراس د پلویانو او مخالفو ډلو خلک پکښې راغونډ سوي وو. الکسس سپراس پرون لږ تر لږه 1,500 کسان ته چې د کنسرتونو لپاره په لوی میدان کې راغونډ سوي وو وویل، دا لاریون نه دی، دلته موږ پر ویره او په زور اړ ایستنه خپل بری لمانځو. سپراس خلک وهڅول چې د اروپایي اتحادیه له لورې د اقتصادي ژغورنې وړاندې سوی پلان رد کړي. او د اوکراین د مالیه وزیر پرون ویلي حکومت یې نه دی توانېدلی چې د پیسو له نړیوال صندوق او نړیوال بانک 3 میلیارد ډالر پور واخلي، ځکه حکومت په هغو اصلاحاتو کې نه دی بریالی سوی چې دې دواړو ادارو یې غوښتنه درلوده. د پیسو نړیوال صندوق پرته له دې چې جزئیات څرګند کړي، وړمه ورځ وویل چې اوکراین باید د دې پور ترلاسه کولو لپاره ځینې شرایط پوره کړي. د اوکراین د مالیه وزیر ناتالی یاریسکو پر فیسبوک لیکلی چې پارلمان د حکومت له لورې د اصلاحاتو د څلورو پلانونو په تایید کې ځنډ کړی دی. یاریسکو ویلي دا پلانونه باید تایید سوي وای څو د اوکراین حکومت د پیسو له نړیوال صندوقه 1.5 میلیارد او له نړیوال بانکه 1.3 میلیارد ډالر په پور ترلاسه کړی وای. د خبرونو پای.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ یا یې واورئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې سته. پته یې د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. د افغانستان ولسی جرګې نن معصوم ستانکزی د دفاع د وزیر په توګه ونه منی. د نننۍ پریکړې مسله د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی داسې اعلان کړه:
محمد معصوم ستانکزی با کسب 84 رای تایید نتوانستن مورد تایید ولسی جرګه قرار بگیره.
په دې اړه په روانه خبرونه کې درته بشپړ معلومات خپریږي. دغه راز د افغانستان په راپورونو کې دا هم اوري چې په جلریز کې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته جریان لري. دغه راز د افغانستان په کندوز ولایت کې د خان آباد په ولسوالۍ کې یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې غیر مسؤوله وسلوال د خلکو څخه په زوره پیسې او خوراکي او غیر خوراکي توکي اخلي.
ډېر اوقات مو تریخ ده، ناامني ده، دلته وسلوال کسان راځي په زوره موږ نه تیکې اخلي. هغه ورځ کې یوې راغی تیکې رانه واخیستله، تیکه سې ماتې نه پیسې وغوښتلې، ویې وښلمه لاس یې راته مات کړه.
نور راپورونه هم پروانه خبرونه کې درته لرو د خبرونه دوه منیمایي کې د ځوانانو لپاره تاندي څنګه ونیس پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی.
په هند کې د افغان محصلانو د ستونزو په اړه دوستانو په هندوستان کې د یو افغان محصل او په خارج کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د مشر ترمنځ سوال او ځواب شوی په نننۍ تاندي څنګه کې اوري.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د غرض د حقیقت صدې پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی. یو کتر پای را سره ملتیا وکړي نو پر درو بجو به تر شنه اسمان لاندې پروګرام هم درته په ژوندۍ بڼه خپور سي. تاسو زموږ غږ لزدي رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو په کورنۍ خبرونه کې واوریدل، ولسي جرګه نن معصوم ستانکزي ته د دفاع د وزیر په توګه رای ورنه کړه او هغه رد کړ. د نن ورځې غونډه زموږ همکار خان محمد سیند تعقیب کړې ده او همداسې بل سره په سټوډیو کې دی. سیند صاحب، خبرونې ته په خیر راغلاست. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې د نن غونډې نصاب څومره او نننۍ بهیر په څه شکل پیل شو؟ مهرباني.
بلې، سلام علي صاحب. نن د دفاع وزارت ته کاندید معصوم ستانکزی چې څو ورځې مخکې ولسي جرګې ته د کاندید په توګه معرفي شوی و، نن خپل کاري پروګرامونه ولسي جرګې ته ولوستل.
بلې،
د په خپل خبرو کې تایید کړه چې د هیواد اکثر سیمې نام نه دي. د علتونو ته هم اشاره وکړه او ویل چې یو علت یې دا دی چې پخوا په نامنو سیمو کې اکثره بهرنی عسکر میشتو. بل علت یې دا دی چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخابات وځنډېدل. بل علت یې دا دی چې په وزیرستانونو کې د پاکستان پوځونه عملیات کړي او ډېر ترهګر افغانستان ته راوړېدلي دي. او څلورم علت یې دا وویل چې په اوسنیو شرایطو کې په سیمه کې او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې حالات ښه نه دي او دغه ټولو په مجموع کې د افغانستان پر وضعیت ناوړه اثر پرېستی دی.
بله،
د دې د تشریح وروسته دته د رایې دپاره صندوق کېښودل شو. د جرګې د اصولو سره سم دته اجازه ورکړل شوه چې له تالاره ووځي، بیا د رایو لپاره صندوقونه کېښودل شول چې مخکې مې ویل. په دې ورځ د جرګې نصاب 212 تنه وو او د جرګې رئیس وویل چې کاندید په 100 رایو کولی شي چې بریالی اعلان شي. د رایو نتیجې وښوده چې مثبتې رای 4، مخالف رای 104، سپین رای 5 او باطل رای 8 رای وې. له دې وروسته د ولسي جرګې رئیس وویل چې نتیجه وښوده چې معصوم ستانکزی ونه توانید چې بریالیتوب ترلاسه کړي. دې د حکومت نه هم غوښتنه وکړه چې په نږدې ورځو کې د دفاع وزارت ته نوی کاندید معرفي کړي. دا د ابراهیمي اواز به واورو.
محمد معصوم ستانکزی با کسب 84 رای تایید نتوانستن مورد تایید ولسی جرگه قرار بگیره. از جناب رئیس جمهور خواهش میکنیم که کسی دیگری را به صفت کاندید وزیر وزارت محترم دفاع به اسرع وقت به معرفی بگیرن.
بله
بله، سین صاحب ډېر زیاته مننه کوم. د ازادۍ رادیو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبریال خان محمد سین دوچې د ولسي جرګې د نن ورځې غونډه یې څارلې وه او په دې ارتباط یې معلومات راکړل چې نن کاندید وزیر معصوم ستانکزی ونه توانېدی چې د ولسي جرګې د باور رای ترلاسه کړي او په دې صورت سره رد سو. په همدې حال کې د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د ولسي جرګې له نننۍ پرېکړې څخه ناراضه دی او دی وایي چې اوسنی وضعیت په کتو د دفاع وزارت لپاره د وزیر نه موجودیت به مشکلات لا هم زیات کړي. هم دا موضوع مې له ښاغلي احمدزی سره شیبه مخکې مطرح کړه، نو شته چې د څرګندونې هم واورو.
مجموع کې خو دوه مشکل یو دا چې په پارلمان باندې حمله وا، دویم به تاسو اوریدلی تیره شپه یا د چهارشنبه په شپه باندې په میدان وردګو کې د ازرګان اورونو تقریبا د محلي پولیسو 28 نفره 26 نفره په شهادت رسیدلی وو. نو دغه وجوهات وو او بدبختي دا و چې په ولسي جرګه کې تر اوسه پورې موږ چې افتخار کوو په یو خبره و چې قومي او سمتي خبرې نه وي. نو اولین نن ورځ ما ولیدل چې قومي خبرې او لیغونه په خپل دوست په جامه کې من سره دوستانو داغه وکړه لکه هزاره ورونو رای ورنه کړله همدا رقم ته خپل چې کوم تعهدات یې کړي وو چې مونږ به د افغانستان د ملي ګټو په هغه کې وفادار اوسېږو. هغه دوستان مونږ کتل ځکه چې وزیر صاحب دفاع په دې حالاتو کې ډېر ضرور وو او دغه ټول ولسي جرګې وکیل صاحبانو مونږ یو تعهد سره کړی وو چې یو مشوره مانې چې وزیر صاحب دفاع به امنیتي سکتور کې کوم نیمګړتیا ده دا به له منځه وړو. نو بدبختانه چې نن هغه خبره ونه شوله.
بله، تاسو مخکې اشاره وکړله چې د اوسني شرایط ډېر سخت دي، واقعا څومره حالات جدي دي؟ ستاسو په نظر د دفاع د وزیر موجودیت په اوسني شرایط کې څونه مهم دی؟
ما په ان خو که څوک دغه نظام سره واقعا رای ورکړي او وفادار ورته اوسېږي، ما په ان باندې سل په سلو کې ضرور باید چې وزیر صاحب دفاع رایې ما دا اخیستې وای او د خپلو کارو شروع کړی وای. خو ډېر بدبختانه به ووایم چې نن مونږ په دې باندې کامیاب نه شو چې مونږ وزیر صاحب دفاع د رای اعتماد په صورت کې دی ته رایه ورکړو دی کامیاب کړو. نو بهرحال بیا هم لالا نه به خیر غواړو، نو ښه خبره ونه شوه دي ما په ان.
بله، او یو وروستۍ پوښتنه احمد زی صاحب، چې ستاسو پلان څه دی چې بل کاندید به کله تاسو حکومت معرفي کوي؟ په دې اړه تاسو څه وړاندیز لرئ حکومت ته؟
نو دا اوس د حکومت رئیس صاحب د جمهور رئیس صاحب اجرایه چې اوس بل وزیر دفاع باندې دوی توافق کوي نو طبعا یو وخت به لګېږي. نو هغه به وروسته له رسختیانو کېږي، مخکې له رسختیانو مونږ نشو کولی ځکه اوس دا د طبستاني رسختیانې دي مونږ را روانې دي، نو دغه یو مشکل پیدا شو.
بله، نو طبعا په دې جریان کې به یو خلا رامنځته کېږي او مشکلات به زیاتېږي.
واقعا بالکل دې کوم شک نه.
د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی و چې د نن ورځې د غونډې په ارتباط باندې معلومات راکول او هغه عواملو په اړه یې څرګندونې کولې چې له مخې معصوم ستانکزی ونتوانېدی د دفاع د وزارت لپاره د ولسی جرګې د غړو د باور رایه ترلاسه کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس هم پام وکړئ د راپورونو دوام ته. له تیرو درو ورځو راهیسې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې طالب وسلوالو د سیمو پولیسو پر څو پوستو بریدونه پیل کړي او په مسلسله توګه د دواړو غاړو ترمنځ نښتې روانې دي. په تیرو دوو ورځو کې وسلوالو د دغې ولسوالۍ نه امنیتي پوستې نیولې وې خو په تازه نښتو کې ورڅخه درې پوستې بیا نیول سوي دي. زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه نور حال راکوي.
په جلریز کې د طالبانو او سرتیرو ترمنځ نښتې نن هم روانې دي او لا هم دواړه غاړې یو پر بل د درنو وسلو ډزې کوي، خو سرتیری وایي له سقوط شویو نهو پوستو څخه یې درې بیرته نیولې او تر هغو جګړه نه بس کوي تر څو چې ټول طالبان شړلې او پوستې نیولې نه وي. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیانی وایي تر اوسه پورې په دغو نښتو کې دیرش تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان دي. په وژلو شویو وسلوالو کې درې تنه د طالبانو سیمه ییز جنګي قومندانان هم شامل دي. خوګیانی وایي دا مهال عملیات په دې خاطر ورو ورو روان دي چا مو خلکو ته پکې کوم ځاني زیان وانه وړي.
پوسټي چې امنیتي ځواکونو تکتیکي چټک کړی وو له هغوی درې بیرته نیولې دي او امنیتي ځواکونه پکې ځای پر ځای شوي دي. خو شپږ نور هم د نیولو دپاره هغه عملیات له دوام لري. تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې دېرش وسلوال طالبان چې درې قمندانان ده وژل شوي دي او اتلس نور ټکل شوي دي. ښایي په تلفاتو په شمېر چې نور هم زیاتوالی راشي ځکه اوس عملیات روان دي او د عملیاتو په ترڅ کې وخت نا وخت ختم رامنځته کېږي.
په دغو نښتو کې تر اوسه پورې اتلس تنه سیمه ییز پولیس هم وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. تر دې وړاندې ځینو رسنیو راپورونه ورکول چې ګواکې ولسوالۍ سقوط کېږي او ګڼ شمېر سیمه ییز پولیس پکې محاصره دي، خو سیمه ییز چارواکي دغه ټولې ادعاوې بې اساسه بولي. طالبانو تر اوسه پورې د وروستیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون یې په دغه سیمه کې د سرتیرو د یوې الوتکې د راغورځولو ادعاوې کولې.
له میدان وردګو څخه مو د ازادي راډیو د خبریال سید شاه سقیم راپور واورېدی. په همدې حال کې د میدان وردګو ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان ځواکونه د پراخ تصفیوي عملیاتو د پیلېدو لپاره تیاری لري. زموږ همکار نجیبې زمان د میدان وردګ ولایت له والي حیات الله حیات سره په دې ارتباط باندې مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د جلریز ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده.
دوه ورځې مخکې مخالفینو د جرلیز او د میدان خار په لویه لار مابین کې یو تهاجمي حمله کړې وه چې د هغې په نتیجه کې زموږ دوه پوستو باندې دوه حمله کړې وه. یو څه تلفات موږ درلودل، موږ تکتیکي عقب نشینی وکړله. نن په خوشبختۍ سره چې دولس پوستونه چې موږ په تکتیکي شکل سره په شاتاک کړی و، دولس وړه پوستې بېرته د افغانستان د ملي ځواکونو له خوا نه ونیول شوې او په سیمه کې پوره امنیت تامین ده.
هغه دوه پوستې چې تاسې تکتیکي پر شاتاک کړي وه هغه مو بېرته نیول دي، نور څونه حکومت پیشرفت کړی دی؟
اصلا په دوه پوستو باندې مخالفینو تهاجم کړی و، بیا موږ د لسو نورو پوستو نه په شاتاګو کې، یعنی په مجموع کې دولس پوستې د موږ بدون د قواو نه د یوې نیمې ورځې لپاره پاتې شوې، ولې بېرته موږ خپل قوتونه د ولسوالۍ له لوري او د دې خوا د کوټې اشرو د لوري نه منظم کړل. او نن دغه درې ساعته مخکې موږ ټوله لاره بلته په شمول د دولسو پوستو بېرته ونیولې او اوس د امنیتي پرسونل ځای په ځای کولو باندې مصروف یو، او همدارنګه بعضې د موږ د قوتونو نه په مخالفینو پسې دي او چانیز عملیات پیل کړي تر څو د ولسوالۍ په کچه د دو ټغار ورغونډ.
ستاسو په عملیاتو کې دغه تکتیکي په شاتک څه ګټه لري؟ دا کې ګټه ستا او که په لاس مخالفینو ته د پوستو سپارل دي؟
مخالفینو د یو ستراتیژیکې نقطې نه استفاده کړې وه، ځکه دغه سیمه چېرته چې دا پیښه شوې اسماعیل خیلو سیمه ده، دا هم د میدان ښار نه یو څه فاصله لري او هم د ولسوالۍ نه، یعنی تقریبا د ولسوالۍ او د میدان ښار په مابین کې داسې یو سیمه کې دو نفوس کړی و چې موږ نشو کولی په عاجل ډول سره هلته قوتونه نور ولیږو. نو هغه تلفات چې په اول کې موږ ورکړي وو، موږ نه غوښتل چې نور تلفات ورکړو. موږ تقریبا د لاس پوستونه خپلو قوتونو ته هدایت وکړو چې دو په شاتګ وکړي تر څو بېرته مو له دواړو خواو نه منظم کړو، او هغه د الحمدلله نن هم هغه ټولې سیمې بېرته ونیولې.
والي صاحب، تېر ورځ د محلي پولیسو یو قمندان رسنیو ته پر ټلیفون ویلي وه چې د طالبانو لخوا محاصره سوي دي، او د ده هم ویلي وه چې دوی خرڅ سوي دي. د ده هدف د دې خبرو څخه څه وه؟
زه فکر کوم دغه خبرې ټولې بې اساسه خبرې دي. څومره چې په ملي ځواکونو پورې د افغانستان اړه ده، سیمه ییز پولیس، خپله ملي پولیس، د موږ اردو، د موږ نور ځواکونه، امنیتي ملي، دا اوګه په اوګه په دغه عملیاتو کې برخه اخیستې وه، او د همدو د همغږۍ نتیجه وه چې نن بېرته هغه ټولې سیمې چې مخالفین په کې نفوذ کړی موږ تصفیه کړلې، او بېرته مکمل د افغانستان د اسلامي دولت تر بیرغ لاندې راوست.
آیا داعش او طالبانو یو ځای پر دغه پوستو حمله کړې وه؟
مخالفین زیات و، دا دقیق موږ معلومات نه لرو چې آیا داعش په دې کې و که نه و، ولې د موږ مخالفین کېدای شي ټول په کې و، او یا به ځانګړي یو ګروپ دا حمله کړې وه، ولې درنده مرګ ژوبله دو تمه اوښتې ده. هغه راپورونه چې موږ لرو د دیرشو شاوخوا مخالفین چې په کې د دو درې لوړ پوړي قمندانان و دا له منځه لاړ دي، او تقریبا اتلس ټپیان شوي دي.
د میدان وردګو والي حیات الله حیاتو چې د جلریز ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو له ازادي رادیو واوریدل چې د ماښام لوونه د سهار تر اووه بجو پورې پر همدې څپو باندې خبرونه لري. اوس هم پام وکړئ د راپورونو دوام ته. د کندوز د خانآباد ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې غیر مسؤوله وسلوال له دوی څخه په زور پیسې او نور خوراکي او غیر خوراکي توکي په زور اخلي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې څخه پرې راپور چمتو کړی.
د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې غیر مسؤول وسلوال له خلکو څخه باج اخلي. دغه مطلب د کندز ولایت د خانآباد ولسوالۍ یو شمېر ځایي اوسیدونکو او دوکاندارانو ازادۍ راډیو ته بیان کړ. دوی شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې څه باندې 15,000 غیر مسؤول وسلوال فزیکي حضور لري، او دغو ټوپکیانو خلک ډېر په تنګ کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي اوس چې کوچني اختر ته په ګوتو شمار ورځې پاتې دي، نو دغو غیر مسؤول وسلوالو د ښار په دوکاندارانو باندې نوې جامې، بوټونه، واسکټونه، پټکۍ، همدارنګه د اختر سودا یې حواله کړې چې دې مسلې خلک سخت په اندېښنه کړي دي. د هغوی په وینا که څوک د غیر مسؤولو وسلوالو له وړاندیزونو څخه سرغړونه وکړي، نو د سر په تاوان یې تمامېږي، ځکه خلک مجبوره دي چې د هغوی هر ډول غوښتنو او وړاندیزونو ته غاړه کېږدي. د خانآباد ولسوالۍ څو تن اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
غیر مسؤول وسلوال خلګونه باج اخلي خلګونه بوټونه اخلي او دکانداران پیسې اخلي خوراکي مواد سلری او غونه هم غوړ اخلي دا شیان اخلي وړي او دا څوک ستیکې خرڅي او غونه لباسونه اخلي په زور کې مرتبر نه کی تهدیدوي وی بس خاص نه سه حکومت نه سه فقط هغه دربانی وخت دغه دربانی وخت کې سره خمسې خلک زورول هم قسم اوس هم خلک خلک زوري
او دا اربکی خالصالا کی دا د ملت دښمنان دې زینه لري کی دا قاتلین باید محاکمه سی محبسو ته وسپارل سی چې ترڅو خلک دې نه بیغام سی.
د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له څلورو کلونو راهیسې دوی له دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي. د هغوی په خبره چې دغه ستونزه د کندز له سیمه ییزو چارواکو همدارنګه له مرکزي چارواکو سره په وار وار شریکه کړې خو تر اوسه پورې ورته کومه جدي پاملرنه نه ده شوې. دغه خلک همدارنګه د کندز سیمه ییز چارواکي د خپل سرو ټوپکیانو په وړاندې بې وسې بولي. د خان آباد ولسوالۍ یو تن دکاندار خپله ستونزه یې داسې بیان کړه:
زه یو تن بازارم د خان آباد د ولسوالۍ. ډېر اوقات مو تریخ ده، ناامني ده. دلته وسلوال کسان راځي په زوره موږ نه تیکې اخلي. اوس هغه ورځ کې ما باندې شل جوړه تیکې ارش تیکې را باندې حواله کړي دي. زه دا له کوم جنکم یو نه ده، دوه نه دي، د هر یو موږ باندې حوالې راکوي. هغه ورځ کې یو راغی تیکې رانه واخیستله، تیکه سې ماتې نه پیسې وغوښتلې، وی وښلمه لاس یې راته مات کړ. حیرانه پاتې سې چیرته لاړ شو موږ.
په همدې حال کې د کندز د امنیت قومندانۍ ویاند سید سرور حسینی وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو حضور دوی هم په اندېښنه کړي دي. هغه زیاتوي چې تر اوسه پورې دوی ته خلکو شکایت نه دی کړی چې غیر مسؤول وسلوالو دوی څخه باج او یا هم د وشرو زکات په نوم پیسې اخلي. حسینی وویل که چیرې دوی په دې اړه کوم اسناد او رسمي شکایت ترلاسه کړي، ځکه امنیتي ځواکونه دومره توانایي لري چې په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو مخنیوی وکړي. د یادونه ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو پر مهال د کندز له خلکو سره ژمنه کړې وه که دی ولسمشر شو نو په لومړي قدم کې به غیر مسؤول وسلوال خلیصلا کړي. خو د ملي یووالي حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې تېرې شوې دي، اما تر اوسه پورې د غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې ار کوم جدي غبرګون نه دی ښودلی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله اوریدونکو، د ترشنه اسمان لاندې پروګرام نن د درو بجونو تر پنځو بجو پورې دوام کوي. په لومړي یو ساعت کې په افغانستان کې پر حکومتي قراردادونو د بیا کتنې موضوع باندې بحث لرو، او په دوهمه نیمایي کې هم په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث لرو. خو مخکې تر هغه راپورونه او نور خبرې مطالب هم لرو. تر هر څه مخکې به اسدالله لودین څخه واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن پر کومو مسایلو باندې لیکنې کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له پاکستان سره په ګډه پوله د پاکستان د لوري سرغړونو او د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ د وضعیت په اړه اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. میسا خپلواکې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې غیر قانوني کړنې کوي، خو د افغان حکومت مشران بیا د انتخاباتي ډګر په جګړه کې ښکیل دي. په سرمقاله کې راغلي چې په خوست کې پاکستان غواړي 15 کیلومتره د افغانستان خاورې ته راشي، او په پکتیکا کې غواړي له سفري سیمې را په دیخوا دروازه جوړه کړي. د سرمقاله لیکوال ویلي چې د پاکستان دا فعالیتونه او ناامنیو ته زور ورکول تصادفي مسأله نه ده، او حکومت باید په وړاندې غبرګون وښيي. په سرمقاله کې راغلي د تاسف خبره دا ده چې په داسې یو وضعیت کې د حکومت مشران په نورو مسایلو سره اخته دي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې ولې د جلریز په ناورین کې ټول اربکي ځواکونه ووژل شول. په مطلب کې راغلي چې په جلریز کې وسلوالو مخالفینو سپین او تور بیرغونه اوچت کړي او پر امنیتي پوستو یې حملې کړي دي. په سر مقاله کې راغلی چې د جلریز په دې حمله کې شاوخوا 10 اربکی پوځیان وژل شوی او له یو شمیر څخه یې سرونه هم غوڅ شوی دي. سر مقاله لیکونکي ویلي د جلریز پیښه دا څرګندوي چې افغان لوړپوړو چارواکو ته د امنیتي سرتیرو وینه ارزښت نه لري. سرنوشت خپلواک ورځپاڼې بیا هم دې نامنې ته په کتو خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې وسلوال د کابل په دروازو کې په سرمقاله کې راغلی چې په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو روسي فعالیتونه حکومت ته د خطر یو زنګ دی. سرمقاله لیکونکي ویلي ممکن وسلوال مخالفین په لوګر او میدان وردګو کې هغه لوی لارې هم له ستونزو سره مخ کړي چې دغه ولایتونه له کابل سره نښلوي. لیکوال سپارښتنه کړې چې د کابل د ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت د کابل پر امنیتي وضعیت باندې مستقیم اغیز کوي او حکومت ته پکار ده چې د دې ولایتونو د امنیت خوندیتوب ته جدي پام وکړي.
اولادی سره د خبرونې دوهم نیمای ته ورسیدلو د لنډو خبرونو وخت را رسیدلی دی. سفی الله ستانکزی په سټوډیو کې دی او لنډ خبرونه وړاندې کوي.
معصوم ستانکزی ونتوانید چې د افغانستان د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ولسي جرګې د باور رایه وګټي. د سمونو بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي چې په جنوبي ولایتونو کې ځینې لوړ پوړي امنیتي چارواکي د افغان پوځونو وسلې او مهمات په وسلوالو مخالفینو پلوري. افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په غزنی ولایت کې 15 تنه تروریستان نیولې دي. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بوکو هرام سخت دریځې ډلې د ډله ییزې وژنې په نوم لړۍ کې له تېرې شنبې راهیسې 150 کسان وژلې دي. د ملګرو ملتونو د فرهنګي چارو ادارې یونسکو پرون د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د عایش له لوري د سوریې په پالمیرا ښار کې د ګران بیې او ډیرو تاریخي اثارو تخریب وغندل.
له ازادي راډیو نمو د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د بلخ د قرقل د صادراتو مسؤلین وایي چې د دې ولایت د قرقل د پوستکو په صادراتو کې د تیر کال په پرتله 10% کموالی راغلی دی. د دې ولایت د قرقل انسټیټیوټ مشر دین محمد نوري ازادي راډیو ته وویل چې د قرقل پوستکو لپاره د مناسب بازار نشټوالی د قرقل د صادراتو کچه ټیټه کړې ده. ښاغلي نوري زیاته کړه چې دا مهال په نړیوالو بازارونو کې د قرقل یو پوستکی له $500 څخه تر $1000 پورې پلورل کیږي. نوري ویل چې یاد ریاست تیر کال د قرقل 1500 دانی پوستکی بهر ته صادر کړی دی. د کابل کاروالی مسؤلین وایي چې د 1490 کال د درېمې میاشتې عواید د تیر کال په پرتله 20% کم شوي دي. د کابل کاروالی د عوایدو څانګې رئیس عبدالوکیل عطایي ازادي راډیو ته وویل چې د عوایدو کمښت په هیواد کې د اقتصادي فعالیت کمیدل ښیي. ښاغلي عطایي زیاته کړه د روان کال د درېمې میاشتې عواید 315 میلیونه افغانۍ اټکل شوی و چې دوی دغه ټاکل شوي هدف ته ونه رسېدل. د عطایي په خبره یو شمیر دولتي ادارو د تیر کال د صفایي محصول چې شاوخوا 470 میلیونه افغانۍ کیږي نه دي ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې حکومت باید په هیواد کې د چرګانو د هګیو او غوښو تولیداتو لپاره یو منظم پروګرام جوړ کړي. د دغو خونو د بهرنیو اړیکو مسؤول ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام په رامنځته کېدو سره به د چرګانو د هګیو او غوښو تولیدات زیات او ترڅنګ به یې له بهر څخه د وارداتو مخه ونیول شي. ښاغلي حافظي زیاته کړه چې افغان ولسمشر د کورنیو تولیداتو د ودې لپاره د یو منظم پروګرام د رامنځته کېدو ژمنه کړې خو تر دا مهاله عملي شوې نه ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ایراني رسنیو د راپور له مخې دغه هیواد په ورځ کې شاوخوا 50 تنه د چرګانو هګۍ افغانستان ته صادروي او دا هم نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 60 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 14 افغانۍ 15 پوله، زر پاکستانی کلدار 1540 افغانۍ او زر ایرانی تومان بیا 13 افغانۍ 10 پوله بدلیږي.
محمد ابراهیم صافی اقتصادي خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت څه دی خبرېدو ته چمتو دي. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو په اقتصاد وزارت کې د انجوګانو یا غیر دولتي مسؤول رئیس سید هاشم بصیرت سره مرکه کړې ده. نوموړی په افغانستان کې دغه پروژو په ارتباط باندې معلومات ورکوي چې نړیوالې تمویلوي. مخکې تر دې چې د حقیقت څه دی پروګرام واورئ، پام وکړئ د تاندې څنګه اونیز پروګرام ته چې نورګل شفق برابر کړی.
چانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په هندوستان کې کابو شپاړه زر افغان محصلان پزده کړو بوختي. دغه محصلان څه ستونزې لري؟
دا غیر لیسانس اسناد نه منل، ماسټری د پاره هیڅ داخله نه ورکول. یوې د ماش ستونزه ده، سره د چې همدغه کافي هم نه دي، دا ورته په وخت نه رسیږي. په پښتو فارسي ډیپلوم می چوړ نو هغوی دا ډیپلوم نه منل.
په هند کې د افغان محصلانو د ستونزو په اړه دوستانو په هندوستان کې د یو افغان محصل او په خارج کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د مشرې ترمنځ څه سوال او ځواب شوی په نننۍ تاندې څانګې کې اورئ. زه نورګل شفق یم. همزولو، هندوستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نورو هیوادونو په پرتله زیات افغان محصلان منلی دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال نږدې 16,000 افغان محصلان د هندوستان په مختلفو پوهنتونونو کې د لیسانس، ماسټري او دکترا تر کچې په زده کړو بوخت دي، چې 1,500 د دولتي بورسونو، 6,000 د هند کونسلګرۍ په مرسته او پاتې نور یې په خپل شخصي لګښت للی دي. بیت الله حمیدی چې په رخصت ته کابل ته راغلی ملګرو له یوې مودې راهیسې په خپل شخصي لګښت په هند کې پر زده کړو لګیا دی. دی په هند کې له خپلو ملګرو او یو شمېر نورو افغانو محصلانو سره د دوی پر مختلفو ستونزو غږېدلی او هغه ستونزې یې موږ سره شریکې کړي دي. ښاغلی حمیدي په سر کې د هغو محصلانو دوه لومړنۍ ستونزې یادوي.
د دولت د خوانه چې تللي هغوی محصلینو دوی عمومي ستونزې دي. یوې د معاش ستونزه ده چې هلته دوی ته کوم بدل اشا ورکول کېږي، پیسې ورکول کېږي، هغه په وخت نه ورته رسېږي. یعنې دوی شپږ میاشتې په خپلو پیسو چلیږي، شپږ میاشتې وروسته بیا دوی ته د میاشتې په $50 دوی ته بدل اشا ورکول کېږي. سره ده چې همدغه کافي هم نه دي، دا ورته په وخت نه رسېږي. دویمه ستونزه یې دا ده چې هلته دوی ته ځینې د بیمې صحي کارتونه ورکول شوي دي، چې هغه کارتونه بیا په شپخانو کې اعتبار نه لري. شپخانې ورته وایي دغه کارتونه موږ نه منو.
د دغو دواړو ستونزو په اړه مو په خارج کې د افغانستان د لوړو کرو مشر انجینر کریمه قیوم امیری نظر و پخت. د دې جواب و:
سال اخیرن که وزارت مالی کشور ما در یک مشکل مالی دچار شدن.
په دغه وروستي کال کې چې زموږ د مالی وزارت له یو لړ مالی مشکلاتو سره مخ شو، د مثلاً پیسې وزنډلې. خو دا مشکل دایمي نه و، بلکې اوس حل شوی. بل دا چې دا $50 د دوی جیب خرڅ دی او په هغه هیواد کې د دوی لپاره کافي پیسې دي. د صحي بیمې خبره خو داسې ده چې هغه پوهنتونونه له ځینو دولتي روغتونونو سره قرارداد لري، او زموږ ځینې مثلاً چې د صحي میله اصول سره ندی بلد، د ټاکل شوی روغتونونو پر ځای شخصي روغتونونو ته ځي. نو معلومه خبره ده چې هلته د دوی د صحي بیمې کارت د منلو وړ نه دی.
دوستانو، د ښاغلي حمیدی په خبره یو بل مشکل چې په هند کې افغان محصلانو سره مخ کیږي، په شهادت نامو کې د انګریزي ژبې نه موجودیت دی، چې هلته په ملي ژبو سند نه ورسره منل کیږي. دی وایي محصلان مجبوریږي چې یوازې په انګریزي ژبه د خپلې شهادت نامې د ژباړلو لپاره له هنده بیرته افغانستان ته راشي.
هغه کسان چې شخصي هغوی دوی کټګوري مشکل لري. یو دا دی چې د دولتي پانتونونه فارغ دي، د هغوی ډیپلومونه په ملي ژبو لیکل شوي دي. دلته د وزارت سره په انګلیسي ژبه ډیپلومونه نه و، پروس کال چې ما خپل هم دغسې وخت په پښتو فارسي ډیپلوم مې چوړی و، هغوی باندې د هندوستان خلک طبیعي ده چې نه پوهېږي، نو هغوی دا ډیپلوم نه منلو. سره دې چې وزارت خارجي او د ټاپي پیوي وایي دا ټاپي موږ منو، خو په دې ډیپلوم کې چې لیکلی دي موږ په دې نه پوهېږو. هغوی همداسې یو استدلال کاوه، دا یو منطقي استدلال، موږ ځواب نه درلود. چې سفارت ته ورغلو هغوی هلته درته ترجمه کوي، نه وایي ترجمه زموږ د وس خبره نه ده، باید کابل کې وزارت خارجه کې ترجمه او تایید شي. دې سره محصل مشکل سره مخ کیږي.
بیت الله حمیدی ملګرو همداراز د خپل کاکا د زوی د کیسې په یادولو سره وایي چې د ځینو شخصي پوهنتونونو اسناد هم په هند کې نه منل کیږي. دی وایي چې د لوړو زده کړو وزارت باید هند او نورو هیوادونو ته تلونکي محصلان مخکې له مخکې په دې خبر کړي چې کوم پوهنتونونه په بهرنیو هیوادونو کې د باور وړ دي او کوم نه.
دقیقا زما خپل تروزوی ما سره و، هغه د ماسټرۍ دپاره تللی و. دلته بی بی په شخصي پانتون کې دلته درس ویلی، خو دا شخصي پانتون په انټرنیشنل ډاکومنټس کې نه و ثبت. د هغه لیسانس اسناد نه منل، ماسټرۍ دپاره هیڅ داخله نه ورکوله. دا واقعا لویه ستونزه. دلته زموږ د دولتي پانتونونه زیات شمېر محصلین په شخصي پانتونو کې درس وایي، سبا دوی غواړي ماسټري وکړي، چیرې لاړ شي؟ دلته صرف یو دوه شخصي پانتونونه و چې د هغوی اسناد رجستر و، هغه یې منل کېدل، نور نه منل کېدل.
خو اغلی قیوم امیری وایي چې که چیرې یوه بهرني هیواد ته تلونکی محصل هلته له تګه وړاندې خپل ټول اسناد افغانستان د لوړو زده کړو او د بهرنیو چارو وزارت په تایید یو سینو له هیڅ دا ډول مشکلاتو سره به مخ نشي.
زمانی که ما از طریق وزارت تحصیلات عالی په بورسا کاندیدای خود معرفي میکنیم،
کله چې موږ بهرنیو بورسونو ته د لوړو زده کړو وزارت له لوري د لیسانس لپاره کاندیدان ور معرفي کوو، دوی د پوهنې وزارت لخوا د دولسم شهادت نامې لري او هغه د ملي ژبو ترڅنګ په انګریزي هم دي او کوم مشکل نه لري. خو ځینې کسان چې تر لیسانس په لوړه کچه هلته ځینو که ډیپلوم انګریزي ونه لري، دوی دې له خپل پوهنتون څخه په انګریزي ژبه د هغه سند تایید لیک ترلاسه کړي او که څوک بیا له شخصي پوهنتونونو ځي باید په خپل سر لر نه شي، بلکې اړوند شخصي پوهنتون څخه د سند له ترلاسه کولو وروسته باید هغه د لوړو زده کړو وزارت ته راوړي. زموږ وزارت بیا د هغه اسناد څیړي او د بهرنیو چارو وزارت ته یې ورلیږي چې وروسته د هماغه وزارت لخوا د کوربه هیواد سفارت ته لیږل کیږي. نو چې کله د دوی تحصیلي اسناد د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت لخوا تایید شوي وي، که هغه د دولتي پوهنتون وي او که د شخصي، په هغه هیواد کې د منلو وړ دي.
اونا قابل اجرا هست؟
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري. هند په ځینو معتبره پوهنتونونو کې هم افغان محصلانو ته داخله یا نه ورکول کیږي او یا په ډیره سختۍ ورکول کیږي، او په کومو پوهنتونونو کې چې افغان محصلان زده کړه کوي دومره معتبر نه دي. دوستانو، دا خبره هم بیت الله حمیدی کوي او زیاتوي
په نور نړۍ محصلین چې هند ته راځي، مثلا زه هند کې تللم، دا مغزه تجربه در سره شریک کوم، هغه ته لیست ورکړل شو چې تاسو په دې لوړو پوهنتونونو کې د زده کړې حق لري، نور هر ځای پیسې مه مصرفوي، درس مه وایي، تاسو اسناد نه ملکي، دا ول نه مجبوري چې هغه لوړو پوهنتونونو کې داخله واخلي. ځکه افغان دولت هم کټګوري ورکړي محصلینو ته چې په دې پوهنتونونو کې زده کړه کوي داخله دي، او د چټي چټي پوهنتونونو ته داخله مه کوي چې پیسې مو بربادېږي، تاسو نه څه جوړیږي. یعنی افغانانو ته
حق نه ورکول کیږي چې لوړو پوهنتونونو کې داخله واخلي؟
ډیر سخت وی چې داخله واخلې، د دې پرځ داخله سخت ډیر کسان په ټیټو پانتونو کې داخله کړل. زموږ هم باید داسې یو ترتیب ولري چې د ټیټو پانتونو محصلین راوګرځوي او په لوړو پانتونو کې د داخله شرایط ورته مساعد کړي.
خو انجینر کریمه قیوم اميري د ښاغلي حمیدی د خبرې په جواب کې بیا برعکس خبره کوي.
لیست از طرف سفارت افغانستان در دیلی که بر ما روان میشه؟
هغه لیست چې د هند په دیلی کې د افغانستان سفارت لخوا موږ ته رالیږل کیږي، ټول پوهنتونونه یې هغه که دولتي دي او که شخصي، له اکاډمیک اعتبار څخه برخمن پوهنتونونه دي. موږ ته ستاسې د خبرې برعکس داسې شکایتونه راځي چې یو شمېر محصلان د دې له کبله چې د هغه معتبر پوهنتون درسونه مشکل دي، د ناکامېدو چانس یې پکې ډېر دی، او دوی غواړي چې خامخا فارغ شي، کوم بل نسبتا د ټیټې کچې پوهنتون ته د تبدیلۍ غوښتنه کوي. نو څنګه کېدلی شي چې د هماغه یوه پوهنتون ځینې محصلان وایي چې درسونه یې مشکل دي او ځینې بیا وایي چې نه، درسونه یې زموږ تر سویل ور دي؟ زما په نظر دا د خلکو خبرې دي چې هغه هر څه وایي دوی یې مني. دوستانو، د بیت الله حمیدی یو بل تشویش دا و چې هند ته تللي محصلان نه تعقیبېږي چې دوی څه کوي او په درسونو کې څنګه روان دي.
هلته چې کله محصلین په اول کال جذب شي، د دې ځای نه یعنې طی مراحل شل تلاړ شي، د هغه نه وروسته بیا بس خاص نشته. داسې محصلین دي چې ټوله ورځ بېکاره ګرځي، یعنې د یو بل چا حق هم دلته خوړلی دی، خو هلته هم ټوله ورځ بېکاره ګرځي، درس نه وایي، او د هغه ځای پوهنتونونه چون دولت یو کال پرې مصرف کړی دی، نور بعد د هغو نه هغوی نه ناکامه وي. یعنې د یوه عادي محصل غوندې چلند نه ورسره کېږي، که هغه درس وایي که نه وایي، باید هغه پاس شي، باید پونه پوره کړي او بیرته راشي ډیګري ورکړي، چون قرارداد شوی دی په دې کس باندې یو کال مصرف شوی دی، یو کال نه بعد نو دوی هغه پیسې نشي ضایع کولی. دلته ډیر کسان ولیدل چې دا شکایت کوي چې هندوستان ته چې کسان درس ته پرتله لږ خورا شي په چینه پوهېږي. دا ولې یو عمده دلیل همدغه دی چې دغه کسان هلته درس نه وایي.
ملګرو، په دې اړه د آغلي اميري ځواب و.
مورد بورسای دولتی ما که مصرف دولت افغانستان را پرداخت میکنن،
هغه مثلا چې په دولتي بورسونه لیگل شوی دی، زموږ د وزارت یو هیئت په کال کې څو ځله هند ته ځي، پوهنتونونه یې ویني، کریکولم یې څاري، درسي چاپیریال او حتی د لیلی حالت او غذا یې ګوري چې څنګه ده، او ځینې که د یوه پوهنتون له چاپیریال ناخوښ دي، موږ د دوی په غوښتنه بل پوهنتون ته بدل کړي هم دي.
همزول افغاني ټولنه یو شمېر خاص محدودیتونه او شرایط لري چې د هند ټولنې سره یې ځینې بیخي په ټکر کې دي. نو چې کله یو افغان محصل له یوې تړلې ټولنې ناڅاپه یوې آزادې ټولنې ته ننوځي، له یو لړ ستونزو سره مخ کېدلی شي. ښاغلی حمیدی وایي چې په دې اړه باید په خپله افغان ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې خپل افغاني هویت تر پوښتنې لاندې را نولي.
د د پقاول
موږ دلته په یو بند ټولنه کې ژوند کوو. دلته موږ په اخلاقي لحاظ ډېرې پابندۍ لرو، خو کله چې هلته لاړ شئ ډېر شیان هلته اخلاق نه وي، یا که اخلاق وي هم هلته موږ چون د چا نه نه شرمېږو، یو چا نه مو سترګه نه سوځي، نو بیا مو چې زړه غواړي وکړي. دا یو اخلاقي مسله ده. نو زه فکر کوم په دې کې دولت شی نه شي کولی. خپله محصلین باید دې ته متوجه اوسي. دوی د هېواد آینده دي. دومره میلیونونو کسانو د مننه دوی انتخاب شوي دي چې هلته لاړ شي درس ووایي. نو باید دوی خپل دا مسؤلیت درک کړي او هلته یوازې زده کړو ته او ښه زده کړې ته توجه وکړي، او د داسې شیانو نه لاس واخلي چې په آینده کې د دوی شخصیت ته هم صدمه رسوي. افغان نوم موږ په هر څه مشهور یو، جنګ او جګړې او دا شیان لرو، خو فرهنګ نه باید د لاسه ورکړو.
اغلی قیوم امیری بیا وای دوستانو چې دوی د ځینو روزنیزو ورکشاپونو په مرسته بهرنیو هیوادونو ته هر تلونکی محصل د کوربه هیواد د ژوند د شرایطو او مقرراتو په اړه مخکې له مخکې پوهوي.
پیش از یک محصلین ما اعزام میشن، گروپ گروپ ما محصلین اینجا میخواهیم در مدت
مخکې له دې چې محصلان کوم بهرنی هیواد ته ولیږل شي، دوی ډلی ډلی راځي او موږ په روزنیزو ورکشاپونو کې دوی د کوربه هیواد په ټولو کلتوري، مذهبي، ټولنیزو مسایلو او شرایطو پوهوو چې دوی که هلته لاړ شي نو باید څه ډول چلند وکړي، کومو خبرو ته پام وکړي او څنګه ژوند وکړي. خو له بده مرغه ځینې محصلان شته چې هغوی دغه اصول او معیارونه تر پښو لاندې کوي. حتی داسې شوي چې ځینې محصلان له پوهنتون څخه ویستل شوي دي او موږ مجبور شوي یو چې دوی له هغه ځایه راوباسو.
مطابق از ما مجبور میشیم که محصلین اخراج کړو.
د زده کړې په اړه جدیواله ما له ځینو افغانو محصلانو زده کړ. ملګرو، دا د یوه هندي ځوان خبره ده چې ښاغلي حمیدي ته یې د افغانو ځوانانو د جدیت په اړه کړې. دی وایي چې له دومره ستونزو سره سره بیا هم په هند کې داسې افغان محصلان شته چې د سرو زرو مډالونه ګټي.
شته داسې محصلین چې هلته واقعا درس وایي. زه پېژنم ډېر محصلین چې د کال غوره محصلین انتخاب شوي دي، حتی د طلایي مډالونه یې اخیستي، د سرو زرو مډالونه یې د کال اخیستي دي. نو موږ داسې محصلین هم لرو چې سره د دې ټولو ستونزو دوی بیا هم درس وایي. د دې مطلب دا ده چې په افغان ځوانانو کې تر اوسه هم د درس او د زده کړې لیوالتیا او انګیزه شته، خو یو څه توجه نوره غواړي، تر څو هغه کسان چې د نورو حق یې دلته اخیستلی دی باید دوی تر کنټرول لاندې ونیول شي. ماته یو هندوستاني په هندوستان کې ویل، دېرش کاله مخکې ما چې کوم افغانان پېژندل، واقعا د انسانیت او د لوړ فرهنګ نمونه وي. خو زه اوس نه پوهیم چې جنګ تاسو سره څه کړي دي او تاسو به سره کوم وي. که څه هم هغه ته ډاډ ورکوو، خو ځینې مسایل داسې دي چې سړی د خجالت احساس کوي. په صنف کې موږ د محصلینو یو بل په باره کې نظر ورکوو. نو یو چا جمله ویلې وه، د زده کړې په باره کې جدیوالی څه دی؟ ما د ځینو افغان محصلینو نه زده کړل چې دوی په کومو شرایطو زده کړه کوي. نو موږ باید همدغه ثابته کړو وکن په عمل کې.
همزولو د پوهانو په خبره هڅاند او تکړه کسان له مشکلاتو سره مقابله او مبارزه کوي او ځان تر کامیابۍ رسوي. ستونزې به وي، خو ټینګ عزم سړی تر خپل منزل رسولی شي. که تاسو هم کله کوم بهرني هیواد ته د زده کړو لپاره تللی، نو ډاډه یم چې د ښاغلي حمیدي او د اغلی قیوم امیری نننۍ خبرې به مو په یاد وي. تاندې څانګې رانغاړو دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ. پته ده facebook.com/تاندې څانګې، او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه سره شریکولی شئ. شفق @rferl.org. د خدای پامان.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د حقیقت څه دی؟ داونی پروگرام په افغانستان کې د غیر دولتي موسسو یا انجوګانو فعالیتونو ته ځانګړی شوی دی. په دې پروگرام کې د اقتصاد وزارت د انجوګانو د رئیس سید هاشم بصیرت سره خبرې کوو، او دا پروگرام زه یوسف زدران مخې ته وړم. ښاغلی بصیرت صاحب، په افغانستان کې د زیاتې مودې رئیس انجوګانو فعالیت کوي، بالعموم د دوی تعداد څومره ته رسیږي او تر اوسه څومره خدمات وړاندې کړي دي؟
تر هر څه دمخه تاسو ته خراغلاس وایم. تر اوسه زموږ په وزارت کې په ریاست انجوګانو کې تقریبا 1990 موسسه سبسیدی چې دغه نمبر نه تقریبا 203 اویا موسسات خارجي او بین المللي دي، او دوی پرته د هغه محدودیتونه چې په اتمه ماده د جوګانو په قانون کې وضع شوي دي، لکه دغه ساختمانی، دغه تجارت یا بزنس او د اشیش یا کوکنار د کرنه، ده پرته دغه نه په ټول ساحو کې دی اجازه لري دوی اجازه ورکول کیږي چې دا فعالیت وکړي
سره سپتا سینو برخه ته اشاره وکړه چې دوی دلته فعالیت نشي کولای په داسال کې چې افغانستان په هغه برخه کې هم ډیر ضرورت لري د نشي توکو په برخه کې دغه د مخنیوي په برخه کې همدارنګه ساختماني برخه کې ولې په دې برخه کې دوی ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي
هغه وخت یوازنی دلیل دا و مخ د انفاز د قانون دا انجوان دا اجازه دلو چې د ساختماني قانون هم عملی وکړي خو متاسفانه چې دا ذهنیت سره کم پیدا سو دا سه یو تعداد کس مسئولین په دې فکر کاوه چې موږ دا ساختماني چاره انجوان نه ورکړو اگر خصوصي سکتور ممکن ده ته زیانمن سي سره د دې هم د وزارت اقتصاد رهبری مخه ما وسه هم دا تلاش لري چې تعدیلات به قانون که دا فعالیت یعنی ساختمانی فعالیتونه انجوگان را بیت احیا که او دا تعدیلات بیت راوری او امیده چه دا کابینه هم دا تایید وال بگذی چه دا یا فرصت کاری بیت دا طول انجوگان تا برابسه دکه چه وز نابرابری را دکه موسیقی چه خارجی دی اگر کولیش دا فل دکه دونر پاس درخواست یا دا سیاسی نمایندگی پاس وزارت اقتصاد ولندیز بکی او اجازه وقت خود متاسفانه چې اگر داخلی موضوعات دا امکانات نه دی ځکه چې دغه سیاسي نمایندګي دوی ته نشته
یعنی تاسو په نظر باندې خارجي موضوعات خارجي غیر دولتي موضوعات انجوګان امتیاز لري
د خاصه امتیاز د سب په ارتباط نشته
او د فعالیتونو
د فعالیتونو هم دغه امتیاز دی د وزارت اقتصاد لخوانه یوازنه امتیازونه چې په قانون کې پیش بینی شوی دی هغه دی چې دوی حق لري چې وزارت اقتصاد لخوانه د خپل کارمندان لپاره ویزه وکړي د خپل دغه دونیشنونه یا مساعدتونه چې د خارج نه افغانستان راوړي دغه نه معافیت ورکړو او بل دا امتیاز بدایي چې دغه ته د کله چې هر چېته خپل امنیت دپاره وزارت داخلې ته معرفي کړي چې د دوی امنیت خوندي وساتي
او ښه ده چې په دې باره کې هم راته ووایئ حتمن تاسو په دې برخه کې کار کوئ خلک د کومو موساتو د فعالیت څخه ډېر راضي دي داخلي که خارجي
زه فکر کوم چې د رضایت د خلک رضایت په دې ارتباط لري چې د خدمات سره هم ارزه کېږي
کوم ښه خدمات ارزه کېږي
او دا زه فکر کوم چې د داخلي موسسات چې ځکه چې د خلکو ژبې پیژني د انانات پیژني دغه ضرورتونه پیژني او د محلي خلک په ژبه خبرې کوي او خلک کولی شي چې دوی ته پوښتنه وکړي زه فکر کوم د داخلي موسسات ښه نظارت کېږي د خارجي موسسات ځکه د خارجي موسسات کله کله دغه داخلي خلک چې راځي دومره هغوی سره چارچلند ممکن که دغه د بعض محدودیتونه چې دي هلته امنیت دي د خارجي هلته نیزي د خارجي داخلي خلک ځي د داخلي خلک دغه دومره صلاحیت لکه دغه خارجي نه لري په دې خاطر زه فکر کوم چې داخلي موضوعات اوس هم د یو پارتنرشپ یا د یو همکاري یا مشارکت په اساس په ګډه نغه افغانستان کې د داخلي موضوعات چې دغه په خپل پروژې تطبیق کړي او هم د خارجي موضوع د پارتنرشپ په اساس دغه تطبیق کړي
بله بسر سره تاسو ته خبر نه داس معلومیږي چې ځین امتیازات خارجي موضوعات ډېر لري اما خلک د داخلي موضوعونه خوشاله دي خو د معلوماتو لپاره خدا چې اوریدونکو پوه شي په کوم ولایتونو کې زیات دوی فعالیت کوي آیا دا تقسیم داس شوی چې افغانستان ټول ولایتونو ته دوی خدمات ورسوي کنه په ځینو برخو کې ډېر او ځینو کم
او دا یو ډېر ښه سوال دی ځکه زما د ارزونه له مخې او زموږ د همکارانو د ارزونه له مخې موسسات معمولا یو مناسب بستر غواړي دا مناسب بستر د اول قدم امنیت ده دوم قدم ښه حکومتداری ده دریم دغه د ادارو چې دغه مهارتونه او دغه ما د تجربه لوړ دي هر چی ته چې دا زمینه مساعدی اگر انجوان ډیر خوښ دي چې هلته لاسي
په دې مثال په توګه ضرورت په یو بل لسی ملري نو بیا د څنګه
نه زه د مثال په توګه وایم تقریبا تا سالور یا درې ولایتونه لکه هرات مزار ننګرهار قندهار د موسسات شتون ډیر زیات او همچنان په بعض ولایتونو شه دغه غټ ولایتونه نه دي لکه بامیان لکه دایکندی لکه بدخشان حتی د چارچلن د خلک د موسسات سره ډیر ښه دي هغوی یو ښه فرصتونه هغوی سره برابري البته ډېر موسسات په دې سیاته لاسي او خپل پروژې تطبیق کوي.
په دې برخه کې ستاسو وزارت د تشویقي څه پروګرام لري چې نازنین موسسات تاسو تشویق کوي چې د ولایتونو تلاش چې ضرورت ډېر وي د سلری
زمونږ د تشویق خو تقریبا عمدترین منبع د قانون جوانه ده او بل د جلسات هماهنګي ده چې هر چېرته چې د موسسات هلته کنفرانسونه دی یا قدرت اقتصاد دغه له لارې نه او د خپل ریاستونو له لارې نه دغه موسسات تشویق کوي چې دغه یو ښه مناسب بسر هغوی ته برابر سي.
بلې بسره صاحب تاسې د بودیجې موضوع ته اشاره وکړه. خارجي موسسې بل عموم په افغانستان کې تاسو د زرو نه زیات موسسې فعالیت ته اشاره وکړه. دوی څومره پانګونه کړې ده تر اوسه ستاسو د اټکل له مخې؟
دا پانګونه خو یوازې د خارجي موسسې له لارې نه ده شوې. عمدترین چې که زه وایم چې پورته د 90% ټول دغه منابع چې راځي د خارجي منابع دی چې دغه خارجي موسسې ته هم ورکول کېږي هغه داخلي موسسې ته هم ورکول کېږي. دعوت
کوي ستاسو د محاسبې له مخې څومره پانګونه شوې ده په دې برخه کې؟
زمونږ دغه شپږ میاشتنی راپور دغه سش کال د 2015 تر اوسه تکمیل شوی نه دی ځکه چې تاسو پوهیږئ چې لږ ذره بدامنی او ناامنی په سش کال دغه پرو سش کال تقریبا د 50 میلیونه پورته دغه پانګونه د خارجي د موسسات له لارې نه د مختلفو پروژو چې تقریبا د پروژې تعداد 2300 نه زیات پروژې تطبیق شوي دي د دې موسسې پروژې له لارې په افغانستان کې
500 میلیونه ډالر.
بله 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 پورته د 50 میلیونه ډالر.
یو بل موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه چې ځینې ولایتونو ته دوی تشویقي پروګرامونه یا لري یا نه لري، په مجموع کې تاسو د یو زر نه ډیر موسسې یادونه وکړه، د غیر دولتي انجوګانو د دې یادونه تاسو وکړه، اما دا شکایت موجود دی چې همیش دوی راغلي تاسو ته وړاندیز کړی د فعالیت، تاسو د تشویق داسې پروګرام نه لري چې څوک وهڅوئ پانګونه وکړي یو موسسه جوړه کړي، په دې برخه کې شکایتونه موجود دي؟
دا خو چې مونږ هغوی ته تشویق وکړو زمون د یوازنی دغه لارښود یا دغه رهنمود دغه قانون دی جوغانه دی او دغه رهنمودونه چې مون لرو او ټول دغه کسان چې په افغانستان کې وختونه ولري چې دلته موسسه په دغه نه محدودیت نشته خارجي دپاره داخلي دپاره کوم
محدودیت نشته. تشویق ول نه لري څوک هڅوي ول نه پروګرام دیته؟
دا خو دا یو قانوني پروسه ده. دا قانوني پروسه چې دا د هر څو پیژې چې د ولایت اقتصاد یا ودانۍ مرجع د حساب د موسسات دی.
تقریبا زموږ د مسابې وخت پای ته رسیږي. په اخر کې کړه ته وایي تاسو د دوی د فعالیت څخه څومره رضامن دي؟
او زمون خو رضایت دا یو شخصي دی او مسئول د دفتر په اساس دی او د رضایت د خلک یو ودانۍ معیار د رضایت خلک دی چې څومره خلک د دوی د رضایت دی. زه چې د یو مسئول په صفت خبرې کوم زه وایم چې دا ټول انجوګان چې دلته سبسیو دی یو ښه فرصت، یو کاري فرصت، یو مدیریتي فرصت، یو ښه مدیریت د پانګونې لپاره په افغانستان کې ځکه چې په دې کې ډېر پوه سړی دی با تجربه ځوانان پکې شتون لري. دا یو فرصت د کاریابی لپاره ده، یو فرصت د مدیریت لپاره ده، یو فرصت د ارتقاء ظرفیت لپاره. خو د کمکونو مؤثریت دومره لوړ نه دی. دلیل یې دا ده چې دا پروژې چې دی د دونرانو لخوا نه انتخاب کېږي، د دولت شتون هلته نشته.
بلې بلې بصیري صاحب، یوه موضوع چې نامنی ده بل عموم په زیاتو برخو باندې تاثیر کړی دی، د موسسو فعالیت باندې د تیر کال راهیسې چې نسبتا نامنی لږ زیاته شوې ده، څه تاثیر یې کړی دی که څه اغېز یې کړی؟
حتما، ځکه چې دا تاسو پوهیږئ چې دا مخکې د موسسات کولی شو چې هر چې ته لاړ شي او دولاران هم دلته شتون لرو، دغه قوای بین المللي دلته شتون لرو، دغه پی آر تیګان په ټولو ولایتونو کې شتون لرو. پس دغه نه چې د بین المللي قوتونه د افغانستانه لال دغه پی آر تیګان اوس په افغانستان کې نشته، دغه دونرونه چې تر هغه وخته چې د په یو منطقه کې امنیت نه هغوی نه غواړي چې خپل پیسې په یو ناامنه منطقه کې سرمایه ګذاري وکړو. په دې خاطر دا د پانګونې یا د سرمایه ګذاري د دونرانو په د انجوګانو له لارې نه کمه شوې دی، تقریبا د 10-30% پورې کمه شوې دی. خو دا یو بل دلیل هم دا دی چې دغه د ټیټوالی د سرمایه ګذاري د علت هم دا دی چې دا بعضې نواقص په ښه حکومتداري هم شته ده. هغه حکومتداری چې اوس په ادارو کې په ولایتونو کې هغه دي چې هغه حکومتداری یا چارچوبه د اینجوانو سره څه نه وي هغه هم یو دلیل ده چې دغه سرمایه خو عمده دلیل ناامني ده او دغه دونران دي چې دونران دغه زړه نه غواړي چې په ناامنه ساحو کې سرمایه
وګوري او د ناامنۍ له امله د تېر کال راهیسې تقریبا 31% پانګونه نه کمه شوې ده
تقریبا ها ګرچې زه په دې مقامات سره اینجوانو سره شما خبرې کړې دي هغوی یعنی بعد اینجوان که مخه د سرمایه گذاری ډېر زیات وو اوس کم شوې دي موسسه شته
موسسه
اما فعالیت محدود شوې دي ځکه چې بعض موسسو چې دي د دغه دولتي موسسو یو تعهد لري دغه بشر دوستانه تعهد چې لري هغوی چې دي موږ دلته شتون لرو مون دلتا پاتی کیگو زکر چه مون نگواری چه دقا افغانستان خرق یواز پریدو دا یو تاهوتا دا یو خبره دا خب منتها دا دونر خبره دا چه دونر نگواری چه خپل پانگوانه یا خپل سرمگذاری دا انجول لارنه به امن و ساحو وکی
بله دا افغانستان دا اقتصاد وزارت دا انجوگان و دا رئیس سید هاشم بسیرست از خلی رضیات مننه درون آوردون کو تربیه دا خدای پامان
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دموکراسی نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ